ستړي مشه وخت په پیښور کې د مخام 15 کابل کې سلور نیمې او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې زموږ د خبرې غړی د روانو چارو سیمې زو موضوعاتو شننو مرکو راپورونو څخه جوړ ده چې زه نجيبه مېرې دلته د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم د خبرونې مطالب درته د خبرونو نه پس در پیژنو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه د بوروال کاکړنه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د پاکستان او افغانستان غونډې مشترکات ولري افغان ولسمشر اشرف غنی وای په ترهګرو کې ښه او بد نسته ټول ترهګر دي او د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر څلورویشت ته رسیدلی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د پوینا د پاکستان او افغانستان غونډې مشترکات ولري خبری غونډې ته نن په کابل کې د وینا پر مهال نواز شریف وویل په سیمه کې امن او کراری د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل په ترهګرو کې ښه او بد نسته ټول ترهګر دي
زموږ بس پاکستان سره هم په مشترک و خطرات باندې ده او هم په مشترک و ګټو باندې مشترک خطرات په دې اساس باندې چې ښه او بد تروریزم نسته تروریزم تروریزم ده بچهی په پیښور کې یا بچهی په یاخیلو کې عینی وینه لري عین قدر لري او ټول باید پر ګټه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو
له نواز شریف سره د پوز مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن په دې ښار کې په عدالتي کاروایۍ کې د برخې اخیستو څخه انکار کړی و او مظاهره اعلان کړې وه عوامي نېشنل ګوند د مئی د 12مې د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې ده او د همداسې پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي چې دوی به لاریون کوي د 2005 کال د مئی پر 12مه نېټه په کراچۍ کې لوالو د هغه وخت د لری کړل سوی چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوی او تر سلو زیات ټپي سوی د افغانستان د کندهار ولایت د معروف او ارغستان ولسوالیو ترمنځ په دوام سیمه کې د ماین چاودنې 15 عام وګړي وژل دي د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ویلي چې دا پېښه نن رامنځته سوې ده چې په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان هم ټپي سوي دي خپلواک ویلي په دې اړه پلټنې روانه دي چې آیا دا پخوانی ماین وو او که طالبان اوس د سړک پر غاړه بم شخ کړی وو چا د دې پېښې په اړه نه ده منلې د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر څلورویشت ته رسیدلی دی په دې کې 901 کسان ټپي سوي هم دي د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل سوي دي بل پلو د هند چارواکو هم په خپله خاوره کې د څلورو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او چین چارواکي بیا وایي چې په تیبت کې هم یو کس د دې زلزلې له لاسه ژوند له لاسه ورکړی دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې رامنځته سوې ده د امریکا د ځمکې پوهنې اداره وایي چې نن تر غرمه وروسته د راغلي دې زلزلې زور 0.4 ثبت سوی دی چې ورپسې یو شمیر زورور ټکان هم رامنځته سوی دی تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه نیټه هم په نیپال کې زلزلې 8150 کسان وژلي او څه کم 18000 نور ټپي کړي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی ښار کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په خبرو اترو بوخته تم کیږي چې جان کیری به ل روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم لید کاته وکړي په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روانې جګړې پر حل مندلو خبري وسی دا په تیرو دوو کلونو کې وروسته د جان کیری لومړنی سفر دی. نوموړی به د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره له سوچي څخه ترکی ته ولاړ سي. جان کیری به په ترکی کې د ناټو په غونډه کې تر ګډون سمدستي وروسته بیرته واشنگټن ته ستون سي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او عرب مشرانو ترمنځ په کېدونکې د ورځنۍ غونډه کې شرکت وکړي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر باراک اوباما پر انظامي تور لګېدلی و چې په 2012 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و. د ولسمشر باراک اوباما پر انظامیه دا تور د سیمور هرش نومې خبریال په هغه رپورټ کې لګول سوی دی چې د روانې میاشتې پر 10 نېټه په یو مجله کې خپور سوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ ویاند نید پرایس د دوشنبې په ورځ وویل دا رپورټ له بې اساسه اندازو او تېروتنو ډک دی. په دې رپورټ کې ویل سوي چې د اوباما انظامیه د اوسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره پټه همکاري کړې وه او د پاکستان لوړپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وژنې په میشن خبر وو. خو نید پرایس بیا ویلي چې دا بالکل غلط تاثر دی چې ګواکې د اوسامه بن لادن وژنه د امریکا یو اړخیز میشن نه و. نوموړي زیاته کړې چې د دې عملیاتو په هکله یوازې محدودو امریکایي چارواکو ته خبر ورکړل سوی و. او د یمن اشیا هوتسی یاغیانو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د اتحاد یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده. دا خبره د دوشنبې په ورځ له هغه لږ ساعت وروسته مخې ته راغله چې د مراکش هیواد چارواکو وویل د خپل مشن پر مهال یې یو جنګي الوتکه ورکه سوې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.55 روپۍ غستل کیږي او په 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 105.25 روپۍ او په 105.50 روپۍ. یو یورو په 114.50 روپۍ او په 114.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
یو واری بیا درته په خبرونه کې زه نجیب امیر هرکلی وایم. په دې خبرې غړې کې زموږ موضوعات دي: په کابل کې د وزیر اعظم شریف او ولسمشر غنی له خبري غونډې راپور لرو.
ایموږ بس پاکستان سره په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. ښه او بد تروریزم نست. تروریزم تروریزم ده.
اته کله وړاندې په نن ورځ کراچۍ کې لسګونه پښتانه وژل شوي و نن یې په یاد غونډه کېږي.
چې د بار مې تاریخ مونږ یادول دا د بربریت تاریخ دی. په نهته خلکو باندې په فایرنګونه کوي او ګولۍ چلوي دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزیو شو.
په قبایلي سیمو کې پر قومي مشرانو د بریدونو د زیاتېدو سبب باندې وغږیږو. امریکې د اوسامه بن لادن د نښه کولو پر مهال د دروغ ویلو راپورونه رد کړل او قبایلی مشرانو په اسلام آباد کې د سعودي له سفیر سره کتلی او ورته ویلي چې لسګونه زره کسان د سعودي په ملاتړ یمن ته لیږل شي.
زمونږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو مونږ 50,000 خو پرېږده چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره مونږ ودرېږو.
په جلال آباد کې د باچا خان د سلی د جوړېدو راپور هم لرو. نور راپورونه هم راسره شته. راسره اوسئ. افغانستان او پاکستان غواړي چې د یو بل سره همکاري زیاته کړي. په همدې موضوع د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم نن په کابل کې سره وکتل او په دوه اړخیزو معاملاتو سره خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبره ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ نوغې وستل د کابل او اسلام آباد شریکه دنده ده. همدارنګه لږه شېبه وړاندې دواړو مشرانو په یوه خبرې غونډه کې هم خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په کابل کې په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر په دې مقول
ښه او بد تروریزم نشته. تروریزم تروریزم ده، بچی په پیښور کې یا بچی په یا خیلو کې عین وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو لسونه باید له ترهګرۍ خوندي وي. د زیاته کړه د ایشیا سباون په دواړو هیوادونو پورې تړلې. د همداراز ویل د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ لوی شرط دا دی چې باید په سخته کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی و، په دې خبري غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې وویل: دی وایي په نړۍ کې دوه داسې نور هیوادونه نشته چې په دوستۍ او رشتو داسې سره نږدې تړل شوي وي. دی وایي موږ د خپلو اړیکو غښتلي کول غواړو. موږ ژمنه وکړه چې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. نواز شریف زیاته کړه هیواد متحد سوله ایز افغانستان غواړي او د افغانستان دښمن د دوی دوست نشي کېدی. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان کې د سولې د پروسې ننګه کوي. نواز شریف وویل په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه غندي او دا ورته د اندېښنې وړ دي. دواړو خواوو همدارنګه یاده کړه چې د ترهګرۍ پر ضد به د یو بل سره همکاري کوي او ګډ عملیات هم په پام کې دي. دواړو لورو وویل د یو بل دوستان به دوستان او دښمنان به یې دښمنان ګڼل کېږي. د وزیر اعظم په توګه افغانستان ته د نواز شریف دا دوهم سفر دی. نوموړی په 2013 کال کې هم افغانستان ته په سفر تللی و. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د کابل لومړی سفر ترسره کړ. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر رامنځته کېدو را په دې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لوړ پوړو پلاوو سفرونو په پرتلیزه توګه زیات شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه غاړې اصلا په کومو موضوعاتو سره غږیږي او دا چې هغه کوم لاملونه دي چې دوی زیاتو تماسونو نیولو ته اړ کړی دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې خبرې د سپیناوي هڅه په دې راپور کې کړې.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړی وزیر نواز شریف دا اولنی سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمامت کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړی دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت د دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، او اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه توقعات چې کوم دي چې وی هغه لګو د کې جات دي چې بدل د هند د استخبارات او په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري. هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. او زیات تر زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا د روان دي شوش روان دي، هغه تشویش به د تشویش ته د کندوز تاسو کوم حالات کتلی، هغه یو ډیر خطرناک سطح ته راغلی. کابل کې دا پر لپسې حمله وشوه. ما په خیال باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سره کار به تللی.
دا چې افغانستان او پاکستان وار لمخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي، د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړي نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښت دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي.
دغه د داعش مساله چې اوس په سیمه کې پورته شوې ده او دغه ګواښه چې ټولې سیمې لپاره نه یوازې د افغانستان د پاکستان د چین او د منځنۍ اسیا حتی تر روسیې پورې ایران لپاره دغه د ټولو لپاره دغه ګواښ ده. او پاکستان هم نه غواړي چې تنها نور پاتې شي، دغه خو انزوا کې پاتې شي. نو د پاکستان دغه اوسني سفر چې و صدر اعظم اوسني سفر ته خلک یلماندي، زه خو یو نیک پات ګڼم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي، خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي.
خو د افغانستان خلک د سفرو کمیت یا اندازه ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه وسو. داسې خو د پخواني ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملا یو نتیجې دي د سفر غواړي. نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کې واخلي خو درسته خبره ده. او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد شو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي. نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې یو میاشت یو کال کې د دغه سره هغه کې خو لار ورته هواره سیم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډیر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوي کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو بل راپور. اته کاله وړاندې ټیک په همدې ورځ د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې په لسګونو کسان هغه مهال وژل شول چې دوی هوایي ډګر ته روان وو او د هغه مهال د لریکړه شوي چیف جسټس یا د قاضي القضات هرکلی کول غوښتل. په دې موضوع نن په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټۍ او همدارنګه نورو ګوندونو یو ګډ کانفرنس هم راغوښتی. دوی به په دې موضوع خبرې اترې کوي. زموږ همکار سرالم مومند په دې موضوع یو راپور برابر کړی او د کارپوهانو سره یې خبرې کړي. دا راپور ستاسو وړاندې
کوم. عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 12 مئی د تورې ورځ په توګه مانځي، ځکه چې اته کاله مخکې په همدې ورځ په کراچۍ کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې وې چې د عوامي نېشنل ګوند په خبره یوازې د دوی پکې 25 کارکونان وژل شوي وو. خو پښتنه دا ده چې د دې وژل شوو کسانو وجون کې په دې تیرو 8 کلونو کې ولې ونیول شول. نو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر لطیف اپریدی وایي چې هغه ځکه چې د پښتنو مشران په خپلو کې سره تقسیم دي او چا چې دغه کسان وجلی هغه ډیر طاقتور دي.
نو د پښتنو دا وینه چې دا یو خدا بې قدره ده. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ مشران پښتانه مشران چې هغه په لسو ټوټو کې سره تقسیم دي او چې دا متحد نه وي نو هغه چې هر خبره کوي نو چې زه یو خبره کوم نو بلبله خبره کوي بلبله خبره کوي. نتیجه دا ده زمونږ په خبره زور نه لري طاقت نه لري او پر پسې د پښتنو د وحدت زور او د هغوی د طاقت زور نه ښکاري.
خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر بیا وایي چې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي.
د پښتونخوا میر یا د ان پی په دې حواله باندې وسپرې یو اف ای آر کې هم ان پی هم څوک نامزد کړی نه دي، بلکې ډېر اف ای آر دي او کټ کړی نه دي، هغه اسټیټ کټ کړی دي. نو په دې کې سیاسي مصلحتونه وي د سیاسي جماعتونو هغه په تحت چې کوم دي هغه مصلحت د وجې نه بیا دا سیاسي جماعتونه هر خبره هغه وخت نه کوي چې کم وخت ضرورت وي، دوی د وخت انتظار کوي. نو نن هم سیاسي تور باندې دوی پیدا لیکن عدالت ته هیڅوک نه دی لار.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د خبره منی چې دوی د ام کیو ام پر ضد اف آی آر نه دی درج کړی. خو نوموړی وایي چې په 12 مئی وژل شوي کسان د عدلیې د بحالۍ لپاره وتلي وو او دا د عدلیې ذمواري جوړیږي چې د یاد ګوند او د هغه وخت د پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف له خپلې خوا نوټس واخلي.
دا داسې مسله نه وه چې زمونږ سره ذاتي جنګ وو مونږ تلي وو یا زمونږ ذاتي جلسه وه. دا عوامي نېشنل پارټۍ ذاتي جلسه ادا کړې وه. دا خو ما تاسو ته وایي چې د عدلیې د ازادۍ لپاره ټولې پولیټیکل پارټۍ راوځي، ټولې پولیټیکل پارټۍ خلک شهیدان شي. خو ظاهره خبره چې په هغه ټیم کې یو ډکټر نه شو، دا هر څه دغه په اشاره شوي. اول خو دغه ډکټر نو تاسو کول غواړي چې په اړه چا خلاف درج کړي مغیره خو به ثبوت هم پکاري. نو دا د عدلیې ذمواري ده او چې د عدلیې لپاره دا خلک شهیدان شوي دي.
بل خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبې مشر عثمان کاکړ وایي دوی هڅه کړي چې د متحد اقوام مومن خلاف قانوني کاروایی وشي. خو د په خبره د کراچۍ پولیس د یادون خلاف د څه قسمه ګام پورته کولو ته تیار نه دي.
او د دې بنیادي ذمواري چې هغه جنرال مشرف او ام کیو نن موږ پښکو پښه پښکو ولې نه پښکو خود شیدان د کورنۍ له خوازه بالکل دا امر سوی هغه نو ان کیمو بیا جنرال مشرف دا اف ای آر هیڅ حالت کې نه لګول.
په کال 2009 کې په 12 مئی په کراچۍ کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې چې په ترڅ کې د پښتون قوم پرسته ګوندونو په خبره د دوی په لزګونو کارکونان وژل شول. د پیخې ښکار شوي کسان هغه وخت د لرکړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره راوتلي وو. که څه هم عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یادو وجل شو کسانو تور په متحده قامي مومنټ لګوي، خو هغوی دغه تورونه ردوي.
اسرار العالم موماندو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک امر کړی چې غریب او نادارو خلکو سره د مرستې لپاره د دوی ته د کوپون ځانګړي کارتونه ورکړل شي. د دغو کارتونو درلودونکي خلک به اوړه او غوړي له بازاره په رعایتي بیو ترلاسه کولی شي. د پښتونخوا حکومت د دغو کارتونو د ورکولو ژمنه ډیره پخوا کړې وه، خو تر اوسه عملي کړې نه وه. خالد خان له پیښور راپور لري.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غریب او بیوسه اولسته پارزانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړو اخستلو لپاره د یو پروژه په سمدستی توګه د پیل کولو امر کړی دی. دا کوم لاندې چې به خوښه او نیم لکه کورونو ته د انصاف په نوم کارونه ورکول شي. دا ګل پورز یو غونډه کې د پختونخوا وزیر اعلی ته وویل شو چې ټوله صوبه کې ولکه او درې سلويخ زره غریب کورونو ته به د انصاف کارونه ورکول شي. دا کوم پواجا چې دوی با مارکیټ ریټ نه غوړی سلويخ روپے کیلو او اوړه لس روپے کیلو ارزان اخیستل شي. دا پښتونخوا حکومت پر روان مالکال کې د دې سکیم د پاره څه د پاسه 15 ارب روپے هودل وی، خو دا بد مرغه په ټوله صوبه کې د دې استعمال لا تر اوسه پوري پیل شوی نه دی. په دې اکلا د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی تکنیکی وجوهاتو په وجا دغه سکیم لا تر اوسه پوری پیل نشو، خو هغه خوشبین دی چې ډیر زر به د انصاف کارونه ټوله صوبه کې شروع شي.
ما په خیال باندې لږ ډیر پالیسی ډیلی کیږي راډیلی کیږي، خو وخت تیر نه دی. او موږ غواړو دا چې د صوبه خیبر پښتونخوا غریب ولستا په میرټ باندې دا هغوی ته انصاف میلاو شي. میرټ مینز چې په دې کې به هیڅ سیاسي افیلیشن کوشش موږ نه کوو. موږ دا کوشش کوو چې هر غریب ته دا حق میلاو شي. دا د یتیم دی، دا یسیر دی، او کده بیمار دی، کده زما د پارټۍ دی او کنه.
دا د سکیم په حق لا پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال ریاض داوزه مشال ریډیو ته وویل چې په روان مالکال کې صرف دوه میاشتې پاتې دي، او په کار ده چې دغه کارډونه ډېر دوړان دي نه غریب اولس ته ورکړ شوی وي.
خو په ابتدایي چې کوم پلاننګ وو په کې دا خبره شامل وه چې اته لکه خاندانونه یعنی شپږ پنځوس لکه به د دې نه فایده اخلي، او هغې ته به په ارزان قیمت باندې اوړه او غوړي ملاویږي. د غوړو په یو کیلو کې به اغی ته سلويخ روپے، او د اوړو په یو کیلو کې به ورته لس روپے فایده وي.
د انصاف کارت د پراجیکټ یو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې دغه کارډونه هغه کورونو ته ورکول شي کوم چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ سکیم لاندې د وفاقي حکومت نه پیسې او مراعات اخلي. دا چارواکي په وینا اوسه پورې پنځه لکه او شپېته زره کارډونه منظور شوي دي، خو یو لک او درې اتیا زره کارډونه صرف په کمی شناختي کارت کې دا غلطو په وجا ایثار دي. په غونډه کې د غریب اولس لپاره د هیلت انشورنس سکیم پیل کولو په حق له هم خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور د پښتنو په قومي مشرانو په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. په یو تازه پیښه کې تیره ورځ په باجوړ ایجنسی کې یو قومي مشر ملک په ریموټ کنټرول بمی چودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع راپور لري.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ای وی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قومي سملې په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپل هم تیر هفته له یو بمی بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلي مشران چې دي کم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نهمغه پولیس چې هغوی ته ورتلې شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوې او عسکرې پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شیطان کړل چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستې شوې د هغوی واپس سیکیورٹی ورک لیشی دا پاتا او عمود کی دا احساسی محروبی دا چی منگ دا دیمک دا طرف قربانیانو کو ورکو خو پا دیمک منگ تا دی انسان پا نظر کتلی کی گی و دا پاکستانی پا نظر کتلی کی گی
پا جنوبی اسیا کی دا ترہگری دا پیخو اڑوان دا شمیری ساتون کی ویب سایٹ ساؤت ایشیا ٹیروریزم پورٹال ترمخا لدوزر شپگم کال رئیسی دا پاکستانی پوز دا عملیاتو او وسلوالو دا نخطو پا محل پاکستان کی څلور زره درې سوه پنځه اویا ولسی وګړي شل زره دوه سوه پنځه پنځوس وسلوال او دوه زره یو سل دوه نوي د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال رډو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدی خبرو باسونه کوي خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستړتا خدا په کور دی او سموت سره ما ټریبل ملکون دي د هر وخت او سر ریلیټډ کاسون دي او دیو بیا دیو نه غاور کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دي کی دا وا په شهیدون شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دي ستړتا دا پوسټ دی دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته
کلیبی خوا د قبایلی سیمو قومی مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي نو لبل خواته حکومت د پلوی وفاداری غواړي. د لړکی تیر میاشت د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی ل قومی مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا د سختونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوه.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د سیمور هرش نومي خبريال د هغه مقاله په اړه د امریکا خبرګون راخسته چې پکې هغه په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکایي پوځي کاروای په حق له په واشنگټن تورونه پوری کړو. د خبريال په خبر امریکا د یادې پیښې په اړه یو ناسمه کیسه وړاندې کړې ده او دا چې په دغه چاپه کې ورسره پاکستان مرسته کړې وه. سپینه ماڼۍ د خبريال دغه لیکنه ناسمه او بې بنیاده بولي. د مقالې مهمه برخه د ملیحه میرزادانه
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي سپینې ماڼۍ د ګل پورس دغه تورونه له بې بنیاده بللو سره رد کړل چې ګواکې د اوباما انتظامیه په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن خلاف په پوځي کاروایي کې دروغ ویلي وو. د اتوار په ورځ په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د پولیتسر ایوارډ اخیستونکي خبریال سیمور هرش اوږده لیکنه خپره شوې ده چې پکې نوموړي پر امریکا تور پورې کړي چې د اوسامه د وژلو پیښې په حق له یو ناسم داستان جوړ کړی. ورسپانه لیکي د سپینې ماڼۍ د بیان برعکس هرش په مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مشر خلاف چاپه کې له امریکا سره مرسته کړې ده. دغه په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د قیدی په توګه ساتلې وو خو بیا سپینې ماڼۍ د هرش دغه خبره رد کړې چې ګواکې پاکستان د القاعده د مشر خلاف پر کاروایي له اول نه خبر وو. ورسپانه د سپینې ماڼۍ د قومي امنیتي کونسل د ویان نیټ پرایس د خولې لیکي چې دا خبره چې د اوسامه د وژلو لپاره شوې کاروایي دوه اړخیزه وه ناسمه خبره ده. دغه په خبره دوی هغه وخت هم ویلي وو چې د یادې کاروایي په حق له یوازې څو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته معلومات وو. نوموړي زیاته کړه چې دا د امریکا د ولسمشر فیصله وه چې د پاکستاني حکومت په ګډون بل کوم حکومت به د یادې کاروایي په اړه نه خبروي نو ځکه دا د امریکا ځانګړي عملیات وو. ورسپانه د امریکا د استخباراتي ادارې یو ویان د خولې وایي چې یاد رپورټ هیڅ معنا نه لري. د نیو امریکا سیډنیز ادارې مرستیال مشر پیټر برګن چې دا مین هانټ نومي کتاب لیکوال دی د سیمور هرش په کیسه په نیوکو کولو سره وایي چې پکې حقایق او عام فهم لپاره مغورځول شوي دي. د لندن ریویو آف بوکس نومي مجلې پر مقالې د نیوکو په جواب کې لاس نه دی ویلې. د ګل پورس له سی ان ان سره په مرکه کې هرش د خپلې مقالې په دفاع کې ویل چې د خپلو لیکنو پر نتیجو خبر دی او زیاته کړه چې په تیرو 500 کلونو کې په ډیرو ښه کیسو کار کړی دی، خو هیڅوک مکمل نه وي، نو ځکه د خرابو رپورټونو هم گنجائش موجود وي.
د ملیح امیرزاده د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پوره 15 بجو به تاسو د بوریوال کاکړ نه د دې محل لنډ خبر نه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نشته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري. نواز شریف نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په سیمه کې امن او کراري د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته، ټول ترهګر دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د 2005 کال د مئی پر 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړل سوی چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي. د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر 24 ته رسیدلې. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپل خوره کې د 4 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او د چین چارواکي وایي چې په تیبت کې هم یو کس وژل شوی دی. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی ښارګوټي کې ل خپل روسی سیال سرګی لاروف سره په خبرو اترو بوخت دی. تم کېږي چې جان کیری به ل روسی ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم لید کاتو وکړي، په کوم کې چې وا د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روانې جګړې پر حل میندلو خبرې وسی. دا په تیرو 2 کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورئ. د اوریدونکو په دې نیمایي کې هم را سره بیلابیل راپورونه دي چې په وار سره به اورئ، خو پیل کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکاري رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولې، تاسو سره هم شریکې چې نن دغه ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1991 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات په خیبر پختونخوا پریوته دی. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحال شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمهواران د غیر ذمهدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي، کوم چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس په خبر بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکو خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی، نو هله نه یو مخصوص لابي په سنسه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. د شن په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپي مظاهره ونشوه. دا مسلې په سنسه طریقه هوارې شوې او اوس منصره ایرپورټ جوړولو له وجې بادشاه خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز وشو. ادارې په وینا کدا سي وشول، نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهات، تل او د نور علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزاري ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نزي، نو دا غي له وجې بادشاه خان ایرپورټ ته نس نقصان وو او نس فائده، خو د یادو خارونو مسافرانو ته به ضرور مالی نقصان او د اضافي سفر تکلیف وی. ادارې اخیری کلی کې یو تاریخي خار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او سبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخه ته اوچته کړي او کوم خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی خپل دا منفي سوچ ترکول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل راپور کې لیکي چې په پاکستان کې کارکونکو خبريالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د غوښونو لړۍ سم دوام لري او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دې مهاله هیڅ نه دی کړی. بل په لوه هیومن رائټس واچ لیکي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دغو دواړو پورونو مهمه برخه تاسو ته مجید بابا روانه کوي.
په نیویارک کې میشتا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبريالانو ته په ورپی خستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکل شو غواخونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبريالان چې ورته غواخونه ورکل کېدل وه سوال چې د غواخونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر سمو دې پوري خودغه تاکتیک ګټور وو، خو چونکه پاکستان کې د دا ډول غواخونو د پلټنو پاړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خود قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکي خبريال رسول داوړ لخوا سوره د مخ کې په دا ډول غواخونو مبني خبر شوی ایمیل نه دا ثابتيږي چې اوس خبريالان وریږي نه او په خلاص مټ خپل جنته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلی سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجي ملو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبريالانو ته به د ورپی خوشتندو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی. نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکونکو خبريالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبريالانو د خوندیتوب په اړه حکومت او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبريالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هيومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکي چې تیرونه په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسيزي پلاوي د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغه کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوي کې درې خزې هم شامل وي او په پلاوي کې ګډون کوونکي د یو خزې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوي کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی پستونزو هم خبري وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خوځو د حقوقو او د سره سره تر په هنتون کچې پوري د خوځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا و چې طالبانو د خوځو په ملازمت هم سې اعتراض ونکړو. راپور دی دوي چې دا هغه خبرې وي چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال تر انکار کړی وو. خود دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خوځو د حقوقو د منلو خبره کړې، خو کوم خوځو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نکوي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکای ولسمشر لخوا له عرب مشرانو سره د مای په 14 او 14 نیټه په کیم ډیوډ کې را بلل شوی غونډه د هغه اندېخنو تر سوري لاندې راغلي چې ایران په خلیجی هیوادونو کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې یو شمېر عرب مشرانو لګډون کولو معذرت کړی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خلیج همکاري سازمان غړو هیوادونو ته د غونډې لارې دا باور ورکول غواړي چې له ایران سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اټومي لوزنامه به په سیمه کې امنیت او ثبات زیات کړي. خو د خلیجی هیوادونو زیاتره مشران په دې لړ کې اندېښمن دي چې د لوزنامې د خبرو اترو پر مهال امریکا په شام، لبنان او یمن کې د ایران پوځي مداخلت لپاره وغورځوي. په داسې حال کې چې ټول عرب مشران ټینګار کوي چې لغونډې پریکون نه کوي، لشپژو یوازې دوه مشران په کیمپ ډیوډ کې په دې غونډې کې د ګډون پلان لري. په دې لړ کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ته زیاته پاملرنه هغه وخت ورواوښته چې کله نوموړي په ورستي وخت کې اعلان وکړي چې پر خپل ځای به ولیعهد محمد بن نایف او خپل زوی محمد بن سلمان غونډې ته لیږي. د بحرین بادشاه حماد چې د سعودي نږدې ائتلافي دی هم په غونډې کې ګډون نه کوي. بلخوا د عمان بادشاه قابوس ناروغ دی او په غونډې کې به ګډون نه کوي او د متحده عرب اماراتو بادشاه شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان هم ناروغ دی او د تیر یو کال راهیسې په ولسی غونډو کې نه دی لیدل شوی. په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هیله مند دی چې له ایران سره د اټومي لوزنامې په کولو به نړۍ باثباته کړي، د خلیج سنی مشران بیا ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ لویه سرچینه ګڼي او په همدې خاطر له اوباما سره خپل نارضایت څرګندوي. د العرب نیوز چینل مشر او شنونکي جمال خاشوګي وایي چې امریکا له ایران سره یوازې د خپلو اندېښنو لرې کولو په خاطر لوزنامه کوي او دوی په سیمه کې د ایران لخوا د تیری په کیسه کې نه دي. داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې تر اټومي لوزنامې وروسته به پر ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې سي او د دوی بلیونونه ډالر به له کنګل حالت راووزي، نو کېدای سي ایران دغه پیسې د جنګي ډلو پر ملاتړ ولګوي. بلخ امریکایي چارواکو دا نظر په غوڅه توګه رد کړ چې ګواکې د خلیجي ائتلاف مشران له ایران سره د اوباما پر ډیپلوماسۍ د نه ډاډ څرګندولو په توګه په غونډه کې ګډون نه کوي. سپین ماڼۍ اعلان وکړي چې اوباما د مۍ پر 11مه له باچا سلمان سره پر ټلیفون خبرې وکړي او په ښکاره هڅه وکړي چې اړیکې همهغه سي ټینګې پاتې شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 1:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. سو کال وړاندې شیرپور د کابل ښار یو داسې سیمه وه چې کرایي کورونه پکې نه پیدا کېدل، ځکه دغه کورونه له عادي کورونو جلا، له سهولتونو ډک او له امنیتي پلوه خوندي وو، خو کرایو یې د اسمان سره خبرې کولې. خو اوس چې نړیوال له افغانستانه په وتو دي، څوک د شیرپور نوم هم نه اخلي، کرایې راټیټې شوي او کورونه خالي پراته دي. د فرانسې خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیزې تاسو ته له ویدمې وروسته وړاندې کوو. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په زړه کابل ښار کې د شیرپور د استری استوګنځایونو په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی راغلی د 2001 کال د پیښو نه پس په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جنگ سالارانو او د پیمو سوداګرو فرصت پیدا کړ چې په یاد سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د استوګنې کورونه او ودانۍ جوړې کړي. کله چې بهرني سرتیر افغانستان ته لاړل او په شیرپور کې دغه محلونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو، امنیتي کمپنیو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو د فرانسې خبری اژانس لیکي له افغانستانه د نړیوالو د پرله پسې وتلو او د ناټو د دغه هیواد لپاره د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د عصري کورونو مینوال کم کړی دي. د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ویرې د دغو استوګنځایونو کرایې په بې ساري ډول راښکته کړي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کیږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړي. د عبداللطیف په نامه یو ځایي اوسیدونکی چې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، د فرانسې خبری اژانس ته د یوې لویې 250 خونې لرونکې ودانۍ د ښودلو پر مهال وویل داسې وګڼئ چې د کرایي کورونو بیې په ځمکه راپرېوتې دي. د صدفي رنګ دغه لویه ودانۍ چې د ماربلو او ګرینایټ څخه جوړه شوې او پر ګلونو سینګار شوې چمن هم لري، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خالي پرته ده. د کور مالک د خپلې ودانۍ په کرایې د ورکولو پر مهال دا وړاندیز هم کوي چې په ودانۍ کې به یو داسې خونه هم جوړوي چې بمی چاودنې به پرې اثر نشي کولی، خو دا وړاندیز هم څوک نشي راجلبولی. عبداللطیف وایي څوک چې ډېرې پیسې لري له کابله پښې سپکوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي که د شیرپور عصري ودانۍ یو لوري ته د افغانستان د آبادۍ یو پرمختللی مخ نړۍ ته وړاندې کوي، نه بل لوري ته. ډېری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بېلګې په سترګو ګوري او تر دې چې ځینې خو ورته شیرچور هم وایي. د 2001 کال نه وړاندې د شیرپور غونډۍ بنجره پرته وه او کډوالو ورکېړولې وه. د بشري حقونو ادارې پر پخوانیو قوماندانانو او جنګ سالارانو نیوکه کوي چې د بلډوزرو په واسطه یې د شیرپور غونډۍ له کډوالو خالي کړې وه. په کابل کې د کرایي کورونو کاروبار کوونکی یو تن بشیر عمر وایي د کابل خلک د شیرپور کورونو او د کورونو مالکانو ته ځکه په خوسترګونه ګوري چې دغه کورونه په سمو لارو نه دي جوړ شوي. دی وایي تاسو فکر وکړئ یو حکومتي مامور چې زیات نه زیات معاشي د 2000 ډالرو نه زیات نه دی، څنګه 2.5 میلیونه ډالرو باندې په شیرپور کې کور اخیستی شي؟ د قبایلي مشرانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له سفیر سره کتلی او هغه ته ډاډګیرنه ورکړې چې که په یمن کې د قبایلو د جنګیدو ضرورت پیښ شو، نو دوی به ورته 1,00,000 پورې قبایلي ځوانان هلته ور ولیږي. د سعودي عربستان سفیر د دوی خبرې اوریدلې دي خو په جواب کې ورته سن دی ویلي. نو په دې اړه زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد نه راپور لري.
د تیر زیارت پورز د متحده قبایل پارټۍ په مشرۍ کې د سلويختو کسانو یو پلاوی چې پکې حبیب ملک اورگزی، د شمالي وزیرستان نه ملک شانواز خان، سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزی، د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی موجوده غړی حاجی بسم الله خان او د غرنګ نور مشران شامل وو. اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفیر سره ولیدل. د دوران د یمن په شخړه خبرې وشوې او قبایلي مشرانو ورته د خپلې خوا د سعودي عرب د دفاع لپاره د قبایلي ځوانانو لیږلو وړاندیز وکړو. وړاندیز په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر او متحده قبایل پارټۍ چیرمین حبیب ملک اورگزی وې
زمونږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 5000 خو پرې چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
مشال ریډیو چې کله د دغه وړاندیز د پخلی او سعودي عرب د سفیر د جواب پاړه د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی د غړي حاجی بسم الله خان نه تاسو کو نو د وینا وا
نه دا نه دی ویل چې په وخت کې تاسو ضرورت دی یا ضرورت نشته. صرف زمون خبره اوریدل او جزه به خپل خبره تاسو مخکې دعوت ورسوم مشرانو ته.
آیا د خلک د حکومت یا خارجه دفتر سره په مشوره د سعودي عرب سفارتخانه ته ورغلی وو؟ کله چې مو په دغه اړه د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز نه تپوس کو نو دوی وی چې نو ورته د دې معاملې پته شته او نه په خبرې کول غواړي. البته د وزیر اعظم مشیر امیر مقام بیا دا کار د خپل نوم او ذاتی ګټو ذریعہ وبلل. د امیر مقام وینا وا د سعودي عرب سفیر سره د جرګې ملاقات او هغه ته د جنگ د پاره د خپل خلکو وړاندیز کول سمان لري. په دغه اړه مو د پخوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوس کو نو دوی چې د سفارتي آداب او پاکستانی قانون خلاف ورزي ده.
د پاکستانی خلکو سره ملاوت د پاکستان اندرونی معاملاتو کې ګوته وهل د دې اجازت سعودي نه چې وو سفیر تام نشته. د ملک د اندرونی حالاتو بدلول هغه څه کول عادي عمل خپل کار دی. دا پالیسی میټر دی. پالیسی میټر به حکومت فیصله کوي هغه باندې به بیا زه او تا او بل بل عمل کوو. دا نشي کېدای چې حکومت ناست وي هغه نه دې څوک سپوس نه کوي او د بل ملک سفیر ته سړی ورشي چې موږ آسمان ته لړنګو نو دا د پاکستان د قانون پاکستانی پخپل وایلیشن کوي او سعودي سفیر یا هر بل سفیر چې په دې کې ګوته وهي نو ښه نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې سورځ وړاندې د خانقابه امام شیخ خالد الغامدي هم د پاکستان اته ورځنی سفر کړی وو او دلته د سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
نن په ټوله نړۍ کې د نرسانو نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د نرسانو خدمات نړۍ ته په ډاګه کول دي. دا ورځ د جدید نرسنګ د مشر فلورنس د پیدایش د ورځې د مناسبت سره منځل کیږي. نوموړي د نرسنګ ړومبه اداره په لندن کې جوړه کړې وه. زموږ همکار رابع اکرم خان د دې ورځې په اړه له اسلام آباد راپور لګوي.
نن درستی نړۍ په شمول پاکستان کې هم د نرسانو نړیواله ورځ د نرسنګ د تاریخ وړومبی نرس او د نرسانو خدمت په یاد کې لمانځل کیږي. سحکار د نرسانو نړیواله ورځ لپاره موضوع نرسان یو قوت د بدلون لپاره او مؤثره خدمت یې موضوع دی. د نرسانو نړیواله ورځ په اول ځل کال 1915 کې ولمانځل شوه خو کال 1940 په جنوري میاشت کې د نرسانو نړیوال تنظیم د نرسانو نړیواله ورځ د نرسنګ د شعبې وړومبی نرسې او د جدید نرسنګ مشر فلورنس نایټنګیل د پیدایش ورځې مناسبت سره د لمنځلو اعلان وکړو او ویل چې مقصد یې د صحت په لړ کې د نرسانو خدمات او اهمیت په ډاګه کول دي. د دې ورځې په مناسبت د پېښور د لوی هسپتال لیډی ریډینګ نرسانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپله شعبه عبادت او خدمت ګڼي او غواړي چې د مشکلاتو باوجود خپل فرض ترسره کوي. سینیئر نرس ګلشن بیبي مشال ریډیو ته وویل
ټول خلکو ته خدای چې صرف د خپل کور کې روکی کنه موږ لپاره خدا د اعزاز خبره ده چې موږ د خپل هم کوو د پردو هم کوو د دوست هم کوو د دشمن هم کوو. زه دی فیس ته خدا ته راغلی زما ډېر زیات شوق و. یو خو به مې ځان نرس په سپین یونیفارم کې کتې نو په ما به ډېرې ښې لګېدې چې زما د مور هم دا خواهش و نو بس زه ته کراله.
هم په دې لړ کې یوه بله نرس زبیده خانم وایي چې خپلې شعبې ته په ښه نظر ګوري ولې چې کوم خدمت دوی کوي هغه نور څوک نشي کولی. دا وایي چې زیات چیلنج ورته د بمی چاودنو متاثرینو علاج وي.
بم بلاست والا خاص کر دا آرمی پبلک سکول والا چې کوم دا ما کا نو په دې کې خو زمونږ ټول نرسانو ډیر خدمت کړی دی ډیر کیجوالټی مونږ تقریبا ټول په هیڈ نرسز او سٹاف نرسانې ټول مونږ ولاړو سره زمونږ میټرنا کله مې ایمرجنسی راځي زمونږ کو دا ډاکټران وی او کنه وی زمونږ نرسانې خامخا غي تزان ورسې.
دا نرسانې کچرته د خپل فرصت مطمئنی دي نو هلته دوی دا ضرورت هم احساسوي چې به خبر په هسپتالونو کې د نرسانو شمیر زیات کړي شي. د لړ کې سینیئر نرس ګلشن بیبي زیاتوي
نن سبا مونږ ته خو د ټولو نه زیات مشکلات دا دي زمونږ ته د نرسز شارټیج ډیر زیات دی. بل دا وی چې شارټیج کله ډیر زیات وي نو نرسنګ کیر ته یې نشي ورکړی چې د پیشنټ ته رش پی زیات وي نو موږ سره بیا ریلیټیو او پیشنټ اکثر لږ په جګړه دا د ټولو نه لوی وي. یو سیکیورټی پرابلم وي زموږ سیکیورټی نشته.
د جدید نرسنګ مشره فلورنس نایټینګیل چې کال 1800 په مې میاشت کې پیدا شوې وه کال 1850 د کریمیا په جنگ کې د یو نمایه نرس په توګه مخې ته راغله. نوموړي هم په دغه موده کې د صحت او نرسنګ په شعبه کې اصلاحات راوسته او کال 1860 کې د لندن په سینټ تامس هسپتال کې د نایټینګیل سکول آف نرسنګ په نوم اداره جوړه کړه کوم چې د نرسنګ په دنیا کې یو نمایه مقام لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن په اسلام آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره چې لس وخت نه احتجاجي جلسې او جلوسونه پیل کړي وو درنه پیل کړي وو هغه په کامیابی سره بشپړه شوې ځکه چې مرکزی حکومت د دوی مطالبه منلې دي. زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد نه راپور لري په دې کې وتا سووري چې د دوی غوښتنې سوي او حکومت تر کومه حد منلې دي.
د نهه پورس د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر لارې کې بدلون د بجلی لوډ شیډنګ او د صوبې د بغایاجات وصولې لپاره د پارلمان د ودانۍ مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کوله چې د صوبې سره د ناروا سلوک بند کړي او ورته د خپل جایز حقونه ورکړي شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د درنې لپاره د پارلمان ودانۍ طرف ته روان شول. نو نه صرف یې د وفاقي حکومت بلکې د وابډې په ضد هم ناري ووهلې. کله چې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي د پارلمان ودانۍ ته ورسېدل نو پولیسو مظاهره کوونکي ودانۍ ته دننه تلو ته پرې نه خودل. خو وروسته د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د اسمبلی نورو غړو ترمنځ مذاکرات وشو چې پکې دوی خپل غوښتنې د وفاقي وزیر په وړاندې کې خودي. د مذاکرات وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
میټینګز باندې اتفاق وشو چې موږ هم پردر میټینګز کوو چې وابډې بارا کې جمعې پر ورځ او باقی چې کوم دی صبح موږ مسلې
احتجاجی مظاہرہ کی د عوامی نیشنل گوند سردار حسین بابک هم موجود وو. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې وفاقی حکومت خیبر پختونخوا ته خپل جائز حقونه نه ورکوي او دغه وجه ده چې دوی یې په احتجاج مجبور کړل.
در صوبې د مفاد او د صوبې د حقوق خبره ده. زه دا غنم چې ټول صوبې یو ده څنګه په لسم ترمیم په شکل کې نن ډیر څه حاصل کړی دي اوس کوم آئینی حقوق زمونږ پاتې دي. دا یو والی دغه لپاره یو دا ثبوت دی دا مثال دی چې ان شاء الله باقی زمونږ چې کوم حقوق دی غوا ډیفینیټلی اوس ملاوي.
د قومي وطن پارټي سکندر خان شیرپا وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف سره اختلافات په خپل ځای خود صوبې حقوقو لپاره مونږ ټول یو یو.
نن چې مونږ دلته کې راغلو نو د صوبې حقوقو لپاره او خصوصا زمونږ صوبې سره چې کوم زیاتی کیږي لګیا دي داغه په حواله سره مونږ راغلو دلته کې چې خپل احتجاج ریکارډ کو ځکه چې مونږ دا غنو چې د پښتونخوا کې اساس محرومي کې لس طرح دا اضافه کیږي لګیا دا زمونږ د اختلافات په خپل ځای خو د صوبي حقوق لپاره موږ ټول یو ځای
د پاکستان پیپلز پارټي نګت اورګزای وای
موږ ته ګډ باندې خو مسائل مخامخ راله چې دلته پولیس والا او سی ایم سره هم تمیز یو کمال دو درې ډنډې دلته لګې دي لیکن زه بتاو وایم چې دنه موږ لاړو او چې یونټي وی او هغه ته پتا ولګې دا چې پورا اسمبلی راغله نو هغه زمونږ مطالبات چې دین او هغه ډېر حدا پورې اومنل او جمعه ته امدغه چې کوم پارلماني لیډرز دي د مختلف پارټونو او سی ایم او جماعت اسلامي او قومي محاسده دا ټول برازي او چې کوم مطالبات پاتې دي هغه باندې به دې بر ریویو کوي او هغه به منل کیږي
د یادونه دا چې په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلی غړو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند قومي وطن پارټي پاکستان پیپلز پارټي او د جمعیت علماء اسلام فی غړو هم ګډون وکړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوس ورزو ننګرهار ته په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سلې چې لسو کلونو راهیسې د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې و یو وار بیا په نسبي ډول اورغول شو د باچا خان تصویرونه او د پښتونستان جنډه یې پرې وځړوله زموږ همکار باز محمد عابد چې له جلال آباد دا راپور رالېږلې په دې کې نور تفصیل په دې موضوع اورېدی شي
دغه سلې چې د جلال آباد ښار په مرکزي نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاو او د پښتونستان جنډې په ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی درغېدو چارې په غاړه اخیستی وي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې و خو مونږ بیا هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کارو مناسب و ځکه مونږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک و نه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاو د پښتونستان بیا رغم په لوړ ک
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلورلاري کې د سلی پر غېدو د خوخی ترڅنګ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلې په جلال آباد کې یوازینې زیاده چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هوا تر لاسه کولې شي
نن ډېر خوشاله زیاده چې د باچا خان واټ یو ځلې بیا ورغول شو او جنډه په پورته شولا په ننګرهار کې هم د یوازینې زیاده چې عام خلک دینه ډېر عام په هوا غشته
سندرغاړې منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلې ورغول شو نو موري په ټولو پښتنو غوږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغه بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویل خبر د ټولو پښتنو د پکار دي چې دغه سي تاریخي زین چې هغه زمونږ ویل دي سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغه اساسي وساتو او د هغه شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دی وی چې کابو درې کال د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلې وو باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلورنی مو بجو او اوریدونکو په تلو تلو کې د خبرونو لنډیز یو واری بیا درته لرو زما همکار بوریوال کاکړ دلته د پراک په سټوډیو کې را سره دی مایک هغوی ته سپارم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نشته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري نواز شریف نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په سیمه کې امن او قراری د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه ده افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته ټول ترهګر دي د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي د 2008 کال د مئی پر 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کې کوونکو باندې ډز کړی و چې په نتیجه کې 38 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي
د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر څلوېښت رسیدلی دی. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپله خاوره کې د څلورو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او د چین چارواکي وایي چې په تیبت کې هم دې زلزلې یو کس وژلی. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچي ښارګوټي کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په خبرو اترو بوخت دی. تمه کیږي چې جان کیری به له روس او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم لیده کاته وکړي، په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روان جګړې پر حل میندلو خبرې وسی. دا په تیرو دوو کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی. سپین مانی هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر باراک اوباما پر انتظامی تور لګیدلی و چې په 2020 کال کې یې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و.
اوریدونکو له همدې سره د خبرې ګډه یو د مشال رډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسی. ما نجیب امیر ته، بوریوال کاکړ ته او جنتن ته اجازه ورکړه. الله پامه.